سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بچی شوی دی. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به په دې خبرونه کې خبر شي. خو له هغې وړاندې ورسو خبرونو او یو څو راپورونو ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغې سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پرېکړه د ښځو له حقونو یو بله چوتي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا څلور سوه ښځې د دوی په دفترونو کې کار کوي. کندهار کې لیوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل مېړه له خوا وژل شوې ده. دا معلومه وسله والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د مېرمنې سرونه پرې کړي دي. په همدې حال کې کندهار کې د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ښځه وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار په میرویس نینې کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرایل او پوځ په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې پنخه کړې دي. ولې شوې دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس پرتې ډلې لخوا شوې. د پیښې داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرایلو پولیسو چاپي اچولې وې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرایلو وویل جیټ الوتکو یې لس اهداف ویشتلې دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړو ول صحیح شامل دي. حماس فل د غزې تړنګي پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. اوکراین او روسیه له هم د اوکراین د ختیځ خار بخموت لیوي صحیح د بلې ته د پوزیانو دستولو هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نوموړي کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حملې کړې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې یوې په ډزو ووژه او بلې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لوی لارې د قزمي یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیوه. دغه پیښه په روزایویل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یو نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړې بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره ښځې او نجونې اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی. یاد وزارت مرستیال ویان ویدانت پاټل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
خځې په ټوله نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري او په ځانګړې توګه په افغانستان کې یوازې ښځې کولی شي چې ځینو ډېرو زیانمنو کسانو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې د ډېری زیانمنونکو کورنیو سرپرستي ښځینه کوي او نارینه مرستندوی کارکونکي نشي کولای دوی ته ورشي.
پام دې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبه په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحد نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې یې د افغان ښځو نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پرېکړه به هغه افغانان چې لاله وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمینې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل:
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پرېکړه غندم او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغیزه وکړي او کومکونه او هغه مرستې چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزوری کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 دسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې اوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولي، خو طالبانو لا هم په خپل پریکړه کې بدلون نه دی راوستي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز لکبروف له نړۍ غواړي چې افغانستان دې په دې حساسو شیبو کې نه پرېږدي. رامز لکبروف په ویلامی کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړې ده د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د بندیز په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د حیاتي او مالي مرستو په کمولو دې افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل اوسیدونکي مونسا د څلورو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري. هغه چې د ګلدوزی هنر یې زده دی او له دې لارې یو اندازه پیسې ترلاسه کوي، وایي په دې پیسو نشي کولی د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړي، ځکه خو نړیواله مرستو ته اړتیا لري.
همدا مو چې لږې ژوند روان و، موږ ته یو که دوه میاشتې خوراکي توکي راکړل، ډېر ښه وله، همدومره مرسته غوښتله. ژوند مو لږ روان و، که ونه اوسې څه به کوو؟ په کور کې ناسته یم، ګلدوزي کوم، بلوچي ګنډم. د میاشتې په آخر کې 300 لاسته راځي. یو زوی مې هم پلاستیک پلورونکی دی او کراچۍ هم چلوي. نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه که مرستې بندې کړي، په دې معنا چې یوه لویه فاجعه به رامنځته شي. ماشومان چې ډوډۍ پیدا نه کړي مړي.
مریم د کابل بل اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل د مرستو په بندېدلو به اړمنو کسانو ژوند لا خراب شي. د ازادي راډیو ته وویل
یو دوه ځلې مو ډېره کمه مرسته واخیسته. په وړو بوجیو کې به یې اوړه راکول، په یو پلاستیک کې به یې مکروني راکول، لوبیا او همداسې شیان. ډېر زیات نه خو همدا که قطع شي نو په خلکو به ژوند له بده بدتره شي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الکبروف له نړۍ غوښتي چې افغانستان دې په دې حساسو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. رامز الکبروف په یوه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ یې خپره کړې، د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیزونو په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالو ټولنې وغوښت د حیاتي او مالي مرستو په کمولو د افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. ښاغل الکبروف زیاته کړه چې افغانستان د مخه په نړۍ کې لا تر ټولو لوی او سخت بشري ناورین سره مخ دی. د بودیجې کموالی او د مرستو رسونکو ښځو د کار بندیز ټول افغانان اغیزمن کړي دي او 28.3 میلیونه وګړي لا هم د خپل د ژوند د ژغورلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کېدای شي دا بندیزونه په لنډمهاله کې ډېر د پام وړ ونه اوسي، خو امکان لري چې بشري شریکانو لیوالتیا به د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې کمزوره کړي. ښاغلی الکابر وویل دوی د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي. د هغې په خبره دا عقلانه نه دی چې د بشري مرستو په کموالو افغانان لا ډېر زیانمن شي. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو د اعلامیې او د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښت، خو ویاندې ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو نظر هم واخلو، خو د شاوخوا اته کسانو سره د اړیکو نیولو سره دوی د موضوع د حساسیت له امله حاضرې نه شوې. ازادي راډیو سره مرکه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ لیري ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 0 یويشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوق وایي که طالبان د ښځو پر کار کولو بندیزونه لرې نه کړي، نو د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو د ژوند په بیه تمامه شي. د یونیسف اجرایي مسؤلې په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو دغه پریکړه د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده او دا په ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوری کوي. نور جزئیات په راپور کې.
اونمو کمک ها خوب است از سازمان ملل که بخش مردم کمک کنه، اولادایش گوشنا نمونه.
د پلاسمینی اوسیدون که مریم چه کورانه اقتصاد خواره کمزوره دی اندیخنه لری که دی ملگرو ملتون مرستی بندی شی، نو دابو دی افغانانو ترمینز دی بیوازلی کچا لپس هلواره کی. مریم وای خالک دی ملگرو ملتون مرستو پراتا آن خپلو ماشومانو تا دی ساتنی او پالنی توان هم نلری.
اگر اجازه ندیه مردم
که د خلکو خزو تا پا ملگرو ملتونو که د کار کولو اجازه ور نکری، د خلکو اولادونه تلف کیگی، بربند پتی کیگی، وگی پتی کیگی، هیس هم نلری. همدا مسئولیت د طالبانو په غاړه دی. خلک هیس کاروبار نلری، سهار تر شپې په کورونو کې وي، هیس خوړلو ته نلری.
درسته بگار ده خانه یا هیچ چیز ندره بخره.
یو بل مېرمن چې خپل ماشوم د درملنې او شیدو اخیستلو ورکولو لپاره ننګرهار ولایت یو کلینیک ته راوړی و، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې لوږه او فقر د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له ښځینه همکارانو پرته ناممکنه ده چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق اجرایوي مسؤل کاترین راسل په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به په افغانستان کې په بشري ناورین د زیاتو ماشومانو مړینه او د ماشومانو د ژوند په بیه تمام شي. دوی وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده او دا به ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوره کړي. راسل په اعلامیه کې دا هم ویلي چې سږ کال 28 میلیونه افغانان بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې 15 میلیونه ماشومان. د یونیسف اجرایوي مسؤل د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو سازمان او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق کې د ښځو پر کار بندیز غیر منطقي بللی دی. یونیسف د راس له قوله لیکلي افغاني ښځې زموږ د بشري مرستو حیاتي رګ په شان دي. هغوی ډېرې ماهرې دي. دوی آسیب پذیرو ماشومانو، ښځو، ناروغانو، زړو او معلولو کسانو ته لاسرسي لري. دوی داسې کسانو ته لاسرسي لري چې زموږ نارینه همکاران هغه ته لاسرسي نشي پیدا کولی. دوی د تغذیه متخصصینې، د ټولنې د روغتیایی او ټولنیزې رضاکارانې، معلمانې، واکسیناتورانې، نرسانې او ډاکټرانې او نور ډېر څه دي. یونیسف وایي سږ کال دوی پلان لري چې خوارځواکې ماشومان د درملنې، واکسینونو، کورنیو ته د ګرمو جامو ویش، د څښاک پاکې اوبه او نورو اړینو روغتیایي توکو ته د لاسرسۍ په برخه کې 19 میلیونه افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو د دغه سازمان د اعلامیې پر بنسټ د دغو مرستو د رسولو لپاره سیمه ییزې ښځینه همکارانو شتون اړین دی. یونیسف اجرایوي مسؤل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه دې لرې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اندېښنو او په ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز او د بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه کومه هیله بښونکې ځواب نه دی ورکړی.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو کې د خزینه او نارینه زده کوونکو لپاره د ځانګړي یونیفورم طرحه جوړه کړي، خو تصویبي لا نه دی شوی. په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې لهي یونیفورم بدلولو لپاره د یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو اندېښنې راپارولې دي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور نه وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو چې د دې خپرول
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د عمومي ریاست دفتر لخوا د یونیفورم یو لایحه د نظر غوښتنې لپاره د کابل ښار پوهنې ریاست ته لیږل شوې چې د یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو